و په جیشوی احمد چی بریم. السلام علیکم. دا زدی رادو د دې سات په خبرونه کې د ژوند رنگونه پروګرام درو مخکې تر دې چې خبرونه ته مخ کړو. خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي تر هغو به خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي بیرته پرانیستل شوي نه وي. د دې سفارت مرستیال ډونالډ براون په هغه ویډیوي پیغام کې چې نن د دې سفارت په ایکس پاڼه کې خپور شوی ویلي چې په ټوله نړۍ کې زده کوونکي بیرته ښوونځیو ته ستانه شوي، خو د افغانستان په ټولګیو کې 1.4 میلیونه څوکۍ خالي پاتې دي، هغه څوکۍ چې د ده په خبره د نجونو او پیغلو لپاره ځانګړې شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر پر 10مه په یوه خپره شوې اعلامیه کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف درانی له خپلې دندې لرې کړی. په بیان کې ویل شوي دي چې دغه پریکړه د سپتمبر له 10مې راهیسې عملي شوې ده. آصف درانی د 2023 کال په می میاشت کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه ګمارل شوی و. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوازینی ټیسټ لوبه چې ټاکل شوې وه د دوشنبه په ورځ د هند په ګریټر نیویډا لوبغالي کې پیل شي د پرله پسې ورښتونو له امله نن لغوه شوه. اروپایي ټولنې له ادا سره سم روسیې ته د ایران د بلستیک توغندیو د لیږلو غندنه کړې او ویلي دي چې پر دې غور کوي چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل نن په بروکسل کې وویل چې له خپلو نړیوالو شریکانو سره به ایران ته واضح او همغږه ځواب ورکړي او پر داسې لارو چارو به غور وکړي چې د ایران د هوایي چلند سکتور ورسره محدود شي. د ایران د هوایي چلند پر سکتور له مخکې نه هم سخت بندیزونه لګېدلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روانه اونۍ وویل چې روسیې داسې وسلې ترلاسه کړي دي چې په راتلونکو اونیو کې به د اوکراین په جګړه کې له هغو کار واخلي. تهران دا تور رد کړی دی چې روسیې ته یې دا وسلې لیږلې دي. د اوکراین ولسمشر نن د ټلګرام له لارې له روسیې څخه د 9 اوکراینی سرتیرو د خوشي کېدو او خپلو کورونو ته د ستنېدو خبر ورکړ. ولودیمیر زلنسکي دا خبر د ټلګرام له لارې ورکړ او ویل چې دا پوځیان تبادله شوي دي. تر اوسه روسیې د دې تبادلې په اړه څه نه دي ویلي. بلورته روسیا له خپلې خاورې د شپږو برتانوي ډیپلوماتانو د ایستلو خبر ورکوي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي ادارې FSB نن وویل چې له دغو برتانوي ډیپلوماتانو یې چې په جاسوسي او تخریبي فعالیتونو تورن شوي باورلیک اخیستی دی. د روسیې دولتي تلویزیون د دغې ادارې د یوه چارواکي په وینا خبر ورکړ چې دغه شپږ ډیپلوماتان به د روسیې له خاورې وایستل شي. شمالي کوریا نن د لومړي ځل لپاره د یورانیمو د غني کولو د تاسیساتو تصویرونه خپاره کړل چې شي د دې هیواد مشر کیم جونګ اون له دغو تاسیساتو کتنه کوي او وایي د خپلو اټومي وسلو د زیرمو د بډاینې لپاره به پکې نور سنټرفیژونه نصب شي. شمالي کوریا چې لومړی اټومي ازموینه په 2006 کال کې ترسره کړه او د وسلو پر پروګرام ملګرو ملتونو بندیز لګولی، تر اوسه پورې هیڅ کله هم د یورانیمو د غني کولو تاسیسات په جزئیاتو نه و ښکاره کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیډیروس ادانوم ګبریوسس په جګړه ځپلې غزه کې د پولیو د لومړي پړاو د کمپاین د بشپړېدو ستاینه وکړه او په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ولیکل چې دا د غزې په ترنګه کې د ژوند د یوه تریخ ورځني واقعیت په ترڅ کې ستره بریا ده. د دې کمپاین په ترڅ کې سب باندې 15,000 ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شو. د واکسین دا کمپاین د سپتمبر په لومړۍ نیټه وروسته تر دې پیل شو چې په غزه کې د 15 کلونو وروسته د پولیو د لومړی مثبت پیښې خبر ورکړل شو.
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې د متشبثو میرمنو پر وضعیت خبرې کوو چې وخت نا وخت د افغانستان په اقتصاد کې مهم نقش لري. السلام علیکم. دغه متشبث میرمنې توانېدلې چې د خپلو لږو او محدود امکاناتو په چوکاټ کې لسګونو نورو کسانو ته په افغانستان کې د کار روزګار زمینه برابره کړي. هغه هم په داسې وضعیت کې چې په افغانستان کې څه کم د نفوسو نیمایي برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. څه باندې 3 کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو ډول ډول محدودیتونه لګول سوي چې دې کار د ښځو لاسي صنعت بازار لا هم پیکه کړی دی. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې په تېر جمهوري نظام کې په 24 ولایتونو کې 2401 ښځینه سوداګرې او متشبثې میرمنې فعالې وې. ویل سوي دغو ښځو په خپلو شخصي کورونو، مځکو او صنعتي پارکونو کې په مستقیم ډول 2412 کسانو ته د کار زمينه برابر کړی و چې څه کم 55000 نارینه او پاتې ښځینه وو. خو اوس دقیق معلومه نه ده چې په افغانستان کې د فعالو متشبثو میرمنو شمیر څو ته رسیږي، ځکه د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه دقیق معلومات خپره کړي نه دي. د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې پر همدې خبرې کوو چې په افغانستان کې نن سبا متشبثې ښځې څه ستونزې لري، له ستونزو سره سره یې لاسته راوړنې څه دي، او له نورو سره د شریکولو لپاره څه تجربې لري. اوریدونکي هم کولی سي زنګ راووهي، خپلې تجربې را سره شریکې کړي، یا هم د پروګرام له میلمنو خپلې پوښتنې وکړي. د سټوډیو د ټلیفون دوه شمیرې دغه شیبه فعالې دي: 00 422 11 24 501. شمیره بیا تکراروم: 00 422 11 24 501. بله شمیره مو د 00 422 11 24 501. شمیره بیا تکراروم: 00 422 11 24 501. د واتس اپ شمیره مو هم فعال ده چې نمبر دی 00 422 11 24 001. بیا شمیره تکراروم: 00 422 11 24 001. د ژوند رنګونو د پروګرام میلمنی دی د مروارید امرخیل لاسي صنایعو د شرکت مشره لیلوما امرخیل او متشبث دغه راز د شوزو د حقونو فعاله حسنا روفی دواړو میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې میرمن امرخیل، تاسو ترازو خپل تجربه را سره شریکه کړئ. تاسو د خپل کاروبار څنګه پیل کړ، له کومو چیلنجونو سره مخامخ سوئ، او اوس مو دغه کار کوم ځای ته رسولی؟
السلام علیکم، زه خپل سلامونه تاسو ته او تاسو له خونه ګرانو اوریدونکو ته د رادیو وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. مهرباني میرمن امرخیل، تاسو که د خپلو تجربو په اړه راته وایست.
د موږ په دې اړه کې دغه کار چې موږ شروع کړ تقریبا د شل کاله کېږي چې دا کار زه مخکې بیا یم، او مو غیر رسمي کار کوو. موږ په ایران کې وو، مهاجر وو، نغه وخت کې د ما ډېر څه نه وړکی وو. نو په ایران کې ما دا کار پیل کړ، په دې چې هم مهاجر وو، هم ستونزې مې ډېرې درلودلې، مشکلات ډېر وو. نو دې کار ته ما مخه وکړه.
بلی، تاسو د ستونزو یادونه وکړه. په پیل کې له کومو جدي ستونزو سره تاسو مخامخ وئ؟ تاسو خو یادونه وکړه چې په ایران کې مو د خپل کاروبار پیل کړ.
هو، د موږ ډېرې ستونزې دا وې چې اول خو په ایران کې مهاجر وو، بل ستونزې د فامیل لخوا نه وې او کاروبار نه و. نو ما وکولای شو چې په ډېر کم سن کې موږ په یو مسجد کې دغه افغاني مهاجرین چې و د دوی ښځې به ما ټولولې، او دوی سره خیاطي کې به مې کار ورسره
کوموږ. بله میرمن امرخیل، تاسو آواز قطع وصل راځي که ځای ته یو څه تغییر ورکړئ. متشبث او د ښځو د حقونو فعال حسنا روفی ته ورځو. میرمن روفی، تاسو هم د ژوند رنګونو پروګرام ته ښه راغلاست. په لومړیو کې چې تاسو د یوې متشبث میرمنې په توګه خپل فعالیتونه پیلول، له کومو عمده چیلنجونو سره مخامخ وئ؟
سلام تاسو ته او ستاسو ټولو اوریدونکو ته. ایله ده چې جوړو روغ اوسئ او وخت مو په خیر پر کېږي. ډېره مننه ستاسو له وخت څخه. کله چې ما کار د خیاطی کارگاه می خلاص کړ، البته هغه وخت چې پنتونونه بند شو او یو ورځ بال د بند د پنتون باندې دو، موږ دا کارگاه خلاص کړه. په لومړی کې ډیر شایعات او ډیر اخطارونه راتلل چې نه باید دا کارگاه خلاص شي، ځکه هغه وخت چې پنتونونه بند شوی ټول کابل کې په ټول هیواد کې یو رقم سکون و، هیڅوک کور نه نوتل او همداسې نجونې ټولې ترس و راسکی و. ما تا هم ویل شوی و لعوزه خودتا چه باید دا محال که باید خلاص نیشی و اخبال مناسب وقت باید منتظر شی. خوزه که چه دا کارگاه کم واکنش دادی لپاره چه پتونو را بندی اغی لپاره نو دا و چه همه مناسب وقت زمانی همه روز و چه باید دا خلاص شی و مون دا پرامیزو. خو متاسفانه په لومړی کې هماغه تاریخ کې چې ما دا کارگاه خلاصه کړه، بل دغې نه ما ته ویل شو چې په دې آسانی سره جواز اخیستی نشي، او دا چې زمو قوانین نه تاسو پیروی نه کړ مونږ تاسو ته جواز نه ورکوه وم داسې شو چې 15 میاشت د کارګا په لمړی 15 میاشتو کې مونږ ته جواز صادر نه کړ تر څو چې زه خپل ډیر او زوی سره مې بس وکړ چې مونږ بیل جواز نه شو کولای چې نمایشگاه کې شرکت وکړم داسې نه شو کولای چې قراردادونه ترلاسه کړو او خپل کارونه نه شو کولای چې په اسانتیا سره ترسره کړو خو بیا موزه مونږ ته رد جواب ورکړ تر څو بال 15 میاشت مونږ شو کولای چې جواز ترلاسه کړو او هغه نه وروسته کله چې مونږ نمایشگاه کې اشتراک کوو البته دا باندې پر نمایشگاه په ټولو متشخصو خلکو لپاره ده چې کله چې دوی نمایشگاه ته ځي خپل په غرفه کې اوسي د دې همکاران چې نارینه کې اوسي هغوی هیڅ رقم همکاري ښځو لپاره او نجونو لپاره چې د دې همکاران دیگه نشي کولای او هغه همکاران چې د دوی نارینه همکاران دي دوی سره باید اصلا مرسته وکړي خو دا فکر کوم ډېر یو عجیبه کار ده ځکه په نمایشگاه کې غرفه کې که او ورځ یا څلور ورځې نمایشگاه اوسي دا ډېر مشکل دی چې یو نفر هغه کور کړي او یو نفر اوسي هغه که مالونه شته مالونه درانده دي مالونه باید یو همکار اوسي چې هغوی دا مالونه موږ سره ترتیب کړي خو متاسفانه دا بندیزونه شته او فروشات هم نشته په نمایشگاه کې ډېر نمایشگاه رو په دې اواخر کې کابل کې جوړیږي خو متاسفانه هغه همغسې چې نومې نمایشگاه ده فروشات یې نمایش غوندې ده او اصلا کوم لاسترونه نه لري او دا بندیزونه دا محدودیتونه د ټولو لپاره شته او دا چې جواز نه صادرېږي دا هم یو ستره ستونزه ده چې د ټولو ښځو لپاره شتون لري کابل
بل تاسو د اخترونو یادونه وکړه په دغو اخترونو کې څه ویل کېدل چې تاسو کوم کار د دوی د خوښۍ خلاف کوئ معنی د روزي ګټل خیاطي کول خو په هیڅ دین مذهب کې ناروا کار نه دی
همیشه زه په خپل شخصي کارونه باندې خبرې کوم همیشه ما ټول کارونه د اسلام په چوکاټ کې او په دین په چوکاټ کې دی او ما تا ویل کېدل زه په اخیر کې په کابل کې د اتم په مارش ورس کې البته ما داسې یو هوډ نه و چې باید همغه اتم د مارش اوسېږي ځکه زه په دې باور یم چې هر ورځ د ښځو ورځ ده او دا چې اتم د مارش اوسېږي یا اووم د مارش اوسېږي هغه یو نوم ده زه ټول ورځې د ښځو لپاره ورځ نوموم اتم د مارش کې مونږ یو بل د فراغت غونډه درلود په دې فراغت غونډه مارش پک میاشتې مکمل وزارت او همداسې ریاستو ته تلم چې ما ته دوی یو ورقه د اجازه ورکړي او ما ته ویل تو کولی شي چې خپله دا فراغت غونډه په خپل کارګاه کې ترسره کړي مونږ نه غواړو چې دا هوټل کې اوسي او د هوټل ټول شخصي مصرف زما په خپله غاړه او زه د دولت نه کومک مې نه غوښتل او همداسې د هیڅ موسسې نه یوازې غوښتل مې چې دا یو هوټل کې اوسي او دا د ښځو لپاره یو انګیزه اوسي په کارګاه کې خو یو وړکی ځای ده او هغې ځای نه اوغره اغېزمند کارونه نشته او ول کېدل که تاسو دلته که برگزار کړئ نو مونږ تاسو سره نه یاستو امنیت خپل ستاسو په غاړه کې دی هلته هر اتفاق چې وشي هغه ستاسو په غاړه کې دی ما وزارت ته وویل چې یعنی تاسو خو دلته امنیت شته دې کې مشکل څه ده که تاسو امنیت باندې خپله ډاډه یاست زه څه به مشکل ولرم ولې د یو وزارت نه تر بل وزارت پورې مونږ کوم داد نه لرو که او همداسې د یو وزارت بل وزارت ته بل امر هیڅ نه چلیږي ته باید د امر بالمعروف نه مونږ ته جدا امر راوړي او همداسې که هلته کوم اتفاق اوسېږي نو کوم اتفاق مخته راشي ستا په خپله غاړه ده او دا چې جواز یې نه ورکول همداسې د وزارت اطلاعاتو فرهنګ نه چې یو دا هغوی نه پوهېږم اجیر څوک و چې ما ته یې ویلې که دا فراغت ترسره کړې نو بیا د هغې نتیجه به خپله دې وینې خو مونږ فراغت ترسره کړ د وزارت نه هیڅ څوک رانغی او د اتاق تجارت نه هغه مقامات چې راغلی و هغوی لک راس درلودل چې د امنیت برخه به څنګه چې مونږ د امنیت نام د وزې نه ورقه درلودل خب په کل کې متاسفانه همیشه که ما یو غونډه یا همداسې یو انګیزه شي برخه مې غوښتل چې ښځو لپاره ایجاد کړم متاسفانه ډېر شایعات او ډېر حراس یې په هغې کې ځای ورکړ مګم هیڅ کوم راس نه درلودل او هیڅ کوم شایعات یې نه درلودل خو همسې فکر کوم چې حکومت وزارتونه او همداسې چې مونږ اوضې ته تلو اوضې ته ما ته ویل شو چې ته باید سپینسر او ښځو سره لاړ شي او خپله دې باید لاړ نه شي سپینسر او ښځه شپږ یا 15 سپینسر ښځې اوضې ته ولېږه چې هغوی درته اجازه نامه واخلي او دا ماته ډیره جالبه و چې یعنی زه سپینسر کزه څنګه په زحمت کوم چې غلا شي او زینه ماته یو اجازه نامه واخلي. دا بندیزونه دا عجیب عملونه چې مونږ د خزو په وړاندې وینو دا وقت که هم یو عجیبه برخه ده او هم از مونگ انگیزه سفره ای. خب بیا هم مونگ اخبال حوت ده افغان خزو لپاره جنجون لپاره اگه از چه مونگ ده اسلام ولده پا همه چاکات که مختزو او ده اسلام پا چاکات که کلا چه مونگ مختلاشو هیچ کم قوانین هیچ کم قانون او هیچ کم حکومت نشی کولای چه مونگ لپاره مدودیتون ایجاد که مدودیتون ایجاده ای مگه مونگ هیچ وقت نتسلیمی گو.
ډیر مننه میرمن امرخیل، تاسو د خپل کاروبار یادونه وکړه چې پیران کې مو پایل وکړ نکله چې افغانستان ته راغلی. په افغانستان کې لکومو چیلنجونو سره مخامخ سوی؟ په افغانستان کې زیات وخت داسې چې یو څوک یو کاروبار پیلوي یو څه ستونزو سره چې مخامخېږي دستي هغه تجارت څخه لاس اخلي. تاسو د کومو ستونزو مقابله وکړه او څنګه مو تر دې اوسنۍ وضعې پورې دا هر څه راورسول؟
په وخت سره ورور دغه ستونزې یعنی لاته زیاتې وي، لکه څنګه چې دمونږ خور ګران خور یادوري وکړله، نو ډېره ستونزه چې دمونږ دا له دولت لخوا نه ده، په دې چې مونږ ته ډېر محدودیتونه دي او دوی فقط دغه ایجاب خبره ټینګه کړې ده. نو دا د ایجاب خو د افغانستان خلک د افغانستان ښځې خصوصا نجونې چې دي هېڅ سنجلی هیڅ کزه په کابل کې یا په ولایتو کې به جواب نه وزي او نه راوتلی. حتی په وخت د جمهوریت کې د منګه خزي هیڅ وخت به جواب نه وي، ټول په جواب کې وي. نو راغله دې برخې ته چې دوی دغه بندیزونه لګولې دي او دا خوصی بهانی دی واقعیت سره څوک د حقیقت نستر کې پټې نه کا. مونږه د دوشنبه پر ورځ باندې په ولایت میدان ورده کې زغپل په ولایت میدان ورده کې آیت مدیره ما په بخش د اتاق تجارت د خوزو کې، نو تقریبا درې میاشتې کېږي چې دغه اتاق بنا په مغه کې په خپل ولایت میدان ورده کې. نو مونږه دغه کار ته شروع کړل تقریبا دغه اوس درې سوه اتیا نفره مونږ جلب جذب کړي دي چې هغه ښځې دي چې دوی په کور کې فعالیت کوي او د کور له لارې نه دوی کولی شي خپل حلاله ډوډۍ لاسته راوړي. نو مونږ د دوشنبه په ورځ باندې یو نمایشګاه په موټل کې دغه او مونږ ته
بله مېرمن امرخیل، تاسو د ټلیفون کرښه سپانه د ټکنیکي کار به تاسو څنګه
تقریبا وزره ډالر دی قرارداد دی خزل، یعنی د خزل په نامه.
مېرمن امرخیل، تاسو په ټکنیکي همکار بیرته زنګ وهي زکه چې تاسو د ټلیفون کرښه سپانه د مېرمن روفي نمخ کې هم په اصول او قوانینو کې ځینی خندونه و د جمهوریت پر مهال هم چې د شوزو د کار مخه یو څنی ولی و او محدودیتونه و ذکری و یو هم په افغانستان کې د مستهلک د حقونو د خوندې کولو د قانون نه موجودیت و که څنګه فکر کوي چې دغه ډول خندونه په خو هم و په جمهوریت کې؟
البته په جمهوریت
میرمن روفی میربانی،
البته زما کارگاه او کار د امارت زمان نه پیل شو او مخکې جمهوریت کې مونږ د متشبسو ښځو او نجونو سره ناستې لرو. البته او غونډې هغه کنفرانس چې ترسره کیږي هلته دا نجونې او ښځې وایي چې دا خنډونه د وخت متاسفانه په افغانستان کې هیڅ نهاد انجونو لپاره او ښځو لپاره بالخصوص په تجارت برخه کې داسې یو اساسي کاری نه دی کړی چې هغوی لپاره تلپاتې فایده ولري او تلپاتې د هغوی کارونه تلپاتې اوسیږي. په افغانستان کې نن هغه نهادونه چې د ښځو لپاره کار کوي هغوی باندې زه اصلا هیڅ ډاډمن نه یم او هغوی د ښځو لپاره
بله. اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې د ژوند د رنګونو پروګرام له ازادي راډیو نه اورینن په افغانستان کې د متشبسو میرمنو پر لاسته راوړنو ستونزو خبرې کوو. د دې پروګرام میلمنی دي د مروارید امرخیل لاسي صنایعو د شرکت مشره لیلما امرخیل. دغه راز متشبسه او د شوزو د حقونو فعاله حسنا روفي. اوریدونکو هم کولای سي پروګرام ته زنګ را وهي، خپل نظر را سره شریک کړي، یا هم د پروګرام لمیلمنو پوښتنی وکړي. په څو شیبو کې د پروګرام لمیلمنو خپلې پوښتنی مطرح کوو. د استودیو د ټلیفون شمیرې د 00 22 11 24 50 01، بل شمیره مو د 00 24 22 11 24 60. د واتساپ شمیره مو هم فعال ده. هغه اوریدونکي چې واتساپ کاروي کولی سي چې د واتساپ د شمیرې ته زنګ راووهي، په مستقیم ډول د پروګرام له میلمنو خپلې پوښتنې وکړي. د واتساپ شمیره د 00 22 23 00 01. اوریدونکو ته ورزو یو اوریدونکی په لاین کې د مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوي. متاسفانه دا اوریدونکو غږ نه اوري، مهرباني وکړئ ستاسو تماس رخصوي که آواز مو اوري ځان معرفي کړئ. دا اوریدونکو تماس پریسو د ژوند درنګونو پروګرام له ازادي راډیو نه اورینن. په دې پروګرام کې د متشبسو شوزو پرستونزو او لاسترونو خبري کوو. میرمن امرخیل، تاسو نکرش مخ کې صفه نه وای، تاسو له خبري وکړي چې وګورو چې आवाज مرزي کنه.
بله
میرمن امرخیل، مخ کې هم یادونه وسو چې په جمهوریت کې هم د شوزو د لاسي صنایعو په وړاندې ځینې خنډونه و. هغه شوزو چې غوښتل کوچني کاروبارونه وکړي، د دوی د کارونو په وړاندې په حقوقي لحاظ او په قانوني لحاظ ځینې مشکلات و. په دې اړه راته وایست چې په هغه وخت کې عمده ستونزې څه وې؟
ولا هغه وخت کې
دا ستونزې ډېرې وې
چې وقت اداري فساد ډېر و. نو هر کس به چې څوک به چې قدرت ته ورسېدل یا به څوک مقام ته ورسېدل، هغو دوی به فقط هغه خپل یا هغه شنا یا هغه دوست ته معرفي کول. نو دې ته چا توجه نه کوله چې هغه ښځې چې واقعت سره متشبسینې دي او حقیقتا کار کوي، فعالیت لري، نو هغو ته توجه نه کېدله. نو اوس هم په دې برخه کې څه وایم چې فعلاً هم هماغه شرایط روان دي، هېڅ کوم بدلون پکې نه راغلی. اما دې کې موږ وقت سره خپله دغه ښځې چې ستونزې لري او ډېر مشکلات هم لري، ډېر یعنی دوی ته مشکلات هم شته، بیا هم دوی تلاش کوي وقت سره. یعنې د دوی په غیرت په همت باندې باید موږ افتخار وکړو. یعنی زموږ د ډېرې خویندې لرو، باور وکړئ دا په میدان وردګ کې درې میاشتې کېږي چې دغه اتاق د تجارت بنا شوی ده. تقریبا موږ 280 نفر ښځې دوی وضعیت د اتاقو اخیستی ده او دوی راغلي دي موږ سره کار کوي. ډېرې همدغه ښځې دي چې په برخه د قالینو کې، په برخه د یعنې صنعت کې، په برخه د هر یرخه یا خیاطي یا بخت صنایع دستي کې یا چرمدوزي یا ګنډ افغاني تولیدات لري او ډېر ښایسته کارونه، ډېر شیان جوړوي دوی. نو دلته هم اوس هم هماغه خبرې دي، توجه نشته.
بله ډېر مننه. مننه میرمن امرخیل، متاسفانه چې ستاسو آواز ډېر صفا نه دی، تلیفون قطع وصل کیږي. میرمن حسنا روفي، تاسو ترازو اوسنی چارواکي کله ناکله د شوزو د لاسي صنایعو د نندارتونونو تصویرونه او عکسونه خپروي او نړۍ ته دا ښیي چې دوی د شوزو د تجارتونو په وړاندې کومه ستونزه نه لري، بلکې زمینه یې ورته مساعده کړې ده. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
نو مشکل چې په کابل کې تر سره کیږي، البته هغه دوه بودونه لري. یو خو د حکومت کار دی چې د خپل تبلیغات لپاره هغه نو مشکل تر سره کوي، او یو برخه د ښځو لپاره د هغه څوک چې د نو مشکل کې اشتراک کوي. خیګنه داده، البته باید خیګنه مونږ تیر نه شو، خیګنه داده چې دوی کولی شي خپل تجاری رابط ډیر کړي، تجارت سره د دوی آشنایی کولی شي چې بالخصوص هغه کانفرنسونه چې دلته ترسره کیږي د نمایشګاه په لومړی ورځ کې یا په آخر ورځ کې یو کانفرنس د تجارانو په منځ کې ترسره کیږي چې هغوی که تجاران قراردادونه ترلاسه کوي. او همدارنګه د دې نمایشګاه په منځ کې خلک ګډون کوي، د خلک ګډون همدارنګه د تجارانو شتون او دا کانفرنسونه تشابهسانو لپاره کومک یا اغیزمند ده، د دې لپاره چې دوی کولی شي د خپل مال د خپل هیواد لپاره او د خپل خلکو لپاره نمایشته پرېږدي. خو متاسفانه فروشات نشته، ځکه چې د افغانستان اقتصاد ښکته ده او دا اقتصاد خپله ښیي چې فروشات نشته، او هر څومره چې په نمایشګاه کې حکومت چارواکي وایي چې دلته فروشات شته او تجاران د فروشات په برخه کې راضی دي، راضی هیڅ تجار نه دي ځکه فروشات نشه او یوازې نندراتون دی. او البته ډیری وخت ویل کیږي چې نمایشگاه یوازې د نمایشگاه لپاره دی، اولته دې لپاره داسې یو برخه نه لري چې باید مال فروش ته وسپارو، مګر د نمایشگاه یو برخه فروشات ده، یعنی هم مال باید په نمایشگاه وسی او هم باید فروشات وسی. د مخه فروش نه یو تجار انگیزه اخلي دا چې مال ارزښت لري، خو متاسفانه فروشات نشته او دا هم د اقتصاد خطه اوسیدل په افغانستان کې ده. نمایشگاه هم خیگه نخپل لري او هم اخپل منفی اغیزه لري، دا چې محدودیتونه ده په یو نمایشگاه که مونږ مکمل پروس کلول دل چه دا نمایشگاه منفی اغیزه درلودل او دا نمایشگاه ناکام اعلان شو. هغه نمایشگاه چه د اتاق تجارت زنان لخوا به کابل که ترسره شوی، متاسفانه هغه نمایشگاه ناکام و او هم دارنگه دقیقی نور سیابل نمایشگاه چه در خلق و آزاد تگوراتک من شوی چه یا یواز نارینه ارتباط لاشی یا یواز خزینه ارتباط لاشی، دا منفی اغیزه دی چه تجاران متضرر کیگی او منفی بود لری. خب کل که نمایشگاه خبر خیگه نیم لری.
بله ډیر مننه میرمن امرخیل، تاسو ترازو مخکې میرمن روفی یادونه وکړه چې د شیزینه متشبسینو او د لاسي صنایعو د شرکتونو د مشرانو یوه ګیله ده چې په افغانستان کې د دوی دغو تولیداتو ته بازار نسته. آیا د ټکنالوژي په مرسته د انټرنیټ په ذریعه دا امکانات نسته چې دغه شزی خپل لاسي صنایع په انټرنیټ کې خرڅلاو ته کښیږدي؟
اولا ډیری متشبسین چې دی دوی د خپل شرکت په نامه باندې یو څه جوړوي او دوی له ډېرو شرکتو سره حتی قراردادونه کړي دي. زه د خپل اصل شرکت سره قرارداد لرم، پیچ هم لرم، اما واقعیت سره فروشات نشته. په دې خاطر چې دلته په افغانستان کې خو هېڅ بازار نشته، هېڅ فروشات نشته. اما دا د زموږ غواړو چې یو یعنی هغه دونران یا هغه کسان چې غواړي د افغانستان له ښځو سره خصوصا له متشبسینو سره مرستې وکړه، دوی باید مستقیما له دوی سره په تماس کې اوسي، مستقیما د دوی شرکتونه وپېژندل سي او د دوی شرکتونه له نږدې نه دوی وویني، ورسي خپله ورسره په اړیکه کې اوسي، خپله مستقیما ورسي د دوی تولیدات وګوري، د دوی کارونه وګوري. زه خپله په کابل کې څلور سنټره لرم، ما یو میاشت مخکې شپږ نیم سوه کسه ښځې او نجونې ما فارغه کړلې، ما سندونه ورکړل، د شپږو میاشتو ترننګ مې ورکړ په بخش د صنایع دستي کې، په بخش د خیاطۍ کې، په بخش د قالین بافي کې. اما دلته لکه څنګه چې زمونږ خور ویلې، زمونږ کار دلته په دې ناکامه ده چې مونږ باندې هم بندیزونه د حکومت دي، هم د فامیل له خوا نه بندیزونه دي، او په هغه کې مونږ بیا هم کوشش کوو، بیا هم دغه لاره تعقیبوو او نه خوشې کوو. په دې خاطر چې دا وطن زمونږ ده، مونږ باید خپل ویاړ وطن خپله جوړ کړو، نه چې تر مونږ تر عمره پورې لاسم بیگانه او ته په خیالات ولاړ اوسو.
ډېره مننه. د ژوند د رنګونو پروګرام له ازادي راډیو اوري. نن په افغانستان کې د متشبسو میرمنو پر ستونزو، لاسته راوړنو او مسایلو خبرې کوو. د پروګرام میلمنې د مروارید امرخیل، لاسي صنایعو د شرکت مشره لیلما امرخیل، دغه راز متشبسه او د ښځو د حقونو فعاله حسنا روفي. میرمن روفي، تاسو ترازو لکه میرمن امرخیل چې یادونه وکړه چې په لسګونو ښځو ته یوازې دی د کار زمینه مساعده کړې، تاسو هم همدغه ډول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په لسګونو ښځو ته د کار روزګار زمینه برابره کړې، څه احساس کوي کله چې تاسو ګورئ دغسې بېوزلو میرمنو ته د نفقې د برابرولو زمینه چې کله تاسو برابروئ؟
د کله چې زمونږ همکاران کارګاه ته راځي، البته از ټولو ته په همکار سترګه او د یو ملګري سترګه ګورم، نه کارمند. کله چې دوی کارګاه ته راځي او زه وخت ګورم چې ډیر په شوق سره دوی کار کوي، او یا دوی ذکر کی یا کار کی ما تخپل یو ډیر انګیزه بخش او انرژي بخش دی مګم دا چې ګورم چې دوی څومره سختګار سره بل خصوص هغه څوک چې کوردار دی او اولاددار دی راځي دلته ما ته وایي چې استاد ما یک طرف به شاګردای ما به اولادای ما رسیدگی میکنه و یک طرف کارگاه میم دا ما ته هم انگیزه ورکه یا هم یعنی یو بل حس لري کله چې مونږ ګورو چې دوی په څومره مشکلات سره کارگاه ته راځي یو خواته د کور خبره یو خواته د اولاد لپاره او وایي چې مونږ کله چې دا زده کړې بیاد نسو او همدارنګه کله چې مونږ کار کوو کله چې کور ته دا ما شروع ما ته اولادونه میوایي چې ما ته دا واخله یا هغه واخله یا ما ته کالی واخله یعنی یو بل حس لري او همدارنګه دا چې زمونږ هیواد ښځې او نجونې څومره شاته پاتې دي او څومره د دې نه زمینه اغسته شوی دی دا ډېره منفي اغیزه لري او ډېره ناهیلې کېږي هغه نجونې او ښځې چې دلته راځي او ګوري چې یو بل ښځه او یو بل نجونه د هغوی نه د استعداد البته نه د تحصیلي په برخه نه لوړ دي خو زه هیله لرم چې یو ورځ دا ټول ښځې او نجونې او په هیواد کې ټول خلک په مساویانه شکل مختلاشی او اقتصاد کې هغه غذای ته ورسیږي چې نور هیڅوک هیڅ برخه نه داد داسې ناهیل نه اوسي چې ډیری وخت زمونږ کارګاه شاته داسې ښځې راځي چې وایي مونږ همدلته کارمند ونیسته او درې ساعته څلور ساعته هغوی درېږي چې مونږ همدلته کارمند استخدام کړه خو دا چې زمینه محدود ده یا مونږ ډیر کارمندان نشو کولی چې جذب کړو او دا چې ښځې راځي او نجونې راځي او هغوی تقاضا د کار لري او همدارنګه دا تقاضا روس تر بلې روس پورې ډېریږي زمونږ په اجتماعي صفحات کې آنلاین کې هم مونږ ته ډېری ښځې او نجونې پیام کېدي چې اوس خو ټولې دروازې بندې دي که په کارګاه کې مونږ ته زمینه مساعده اوسي او کله چې مونږ زده کړې وکړل که مونږ ته بیرته کار مساعد شي یعنی واقعا په افغانستان کې چې اوس ډېری زمینه بندې دي او یوازې نجونې ډېری په خپل خاص سره او ډېری ځکه چې اوس ټول زمینې بندې دي راضی کارگاه ته دا لپاره چې همغه ابتدوی انگیزه تبدیل شي خو بیا هم زه هیله لرم چې یو ورځ دا ټولې شي کولی شي هغه محدودیتونه چې د دې په لارې کې دي دا محدودیتونه له لارې واخیستل شي او د ښځو لپاره د نجونو لپاره او د ټولو خلکو لپاره آزاده ژوند او د هیلو سره ډکه ژوند نصیب شي
ډیره مننه یو اوریدونکو ته ورزو په لاین کې دی په دې خاطر چې زیات انتظار پاتې نسی مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ژوند رنگونو پروګرام تاسو ته تماس رخصوي مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني کډ راډیو اواز یو څه ټیټ کې انعکاس کوي
bale اوس خو صحیح شو
بالکل
مننه تاسو د ازادي راډیو ټول کوریدونکو تاسو مې نو ته نیکې دې او احترام کوم دي کوم چې توخې ما د بلد مې شایې له ورسالي
توخې سب د متشابهو شوزو پرستونزو لاسترولونو خبرې کوو تاسو نظر به وورو
مننه شدې خو یو مضمون کې شر ده او باید د دې تر مخ د تعلیم او د فونټونو ورولې باید خلاصې شي دا او د دې حق خدای دې وکړي چې سیستم یې مراد پرې راځي مثبت یې دا مخري او را به سو د متشدد سو یا د دې ستن یو ته متشدد سو چې ښه مخه خو البته دا تشربو ولا خو د خوې په ځنو نو دا د سیلا په دې چې دا ورته د دې باید ما دې سي نو تاسو به چې څه وایو چې بو څه وایي خیر بهر حال نو دا څه دې دا څه دې څه په افغانستان کې اوس هم کارونه کوي او په شارو کې دې یو څه دې تجارت نه کوي نو څه دې چې دلته د خیر کارونه ور د کیږي او دې ماشینان ور خپل کیږي نو دا بیا کولای شي چې خیر کې راو باسي او ټول کارونه کوي نو دا هم د دې د فالو تشبوسته دا یو نیک کار ده او دا یو وسیله ده او هم د سترو مېرمنو باندې کېږي. خو البته ما شعر لیدلی دي په شریعت کې چې ښځې په دې مجبور نه دي چې د کور دپاره رسک پیدا کړي. دا ژوند د زندګۍ د کار په نارینه باندې ده. خو البته بیا هم په وطن کې خوند شته مجبوری لري، نو کولی شي خپل ځان دپاره کارونه پیدا کړي. بیا هم نور وطن انقلاب مشکلات در بدره کړی ده، نو خامخا د نارینه وو دپاره به هم داسې کارونه نشته ښه دي. خو خامخا نسبتاً تر نارینه وو د کارموندلې په باره کې په مشکل کې خامخا وي. نو زما د محترمې میرمنې د خبره پوښتنه ده چې ډېر مخکې هم وویل چې په تېره اداره کې هم د ښځو کاروبار برابر نه و، د مشکلاتو سره مخ دي. نو دا د ښځو لپاره د کلي ادارې څخه د پیسو یا د کارموندلې یا د خارښلو یا د کار پیدا کېدلو لپاره څه زره او څلار وي او څه هدایت ورته لري.
ډېره مننه د ازادي راډیو اوریدونکو یو له زابل ولایت څخه میرمن امر خیل. تاسو تر اوسه د اوریدونکو د دې څرګندونو په اړه کومه تبصره لري مهرباني؟
سلامات اوسئ مننه. ولایت څخه چل دته موږ واقع سره ملي هغه څه چې فعلاً په دې شرایط کې فعالیت لري او کار لري، دوی ته د سي او بازار مشارک جوړ سي چې دوی وکولای شي چې خپل هغه صنعتي هغه توکي چې دوی خپل جوړوي وکولای شي په مشترک بازار کې خپل خرڅلاو ته وړاندې کړي. او دلته متاسفانه چې موږ ته دغه بندیزونه لګول شوي دي، موږ په کار تلای کې یو مارکیټ ته په شارینه کې چې دلته ټولې ښځې دي واقع سره، اما داسې یو چا داسې هېڅ بازار نه لري، هېڅ فروشات نه لري. نو موږ ته داسې یو مرکز کې مرکز یو ځای جوړ سي چې د اقل هلته هم بازار وسي هم فروشات وسي هم د تولیدات ولرو. نو دلته یعنی دولت موږ ته دغه ډېر یعنی محدودیتونه اعلان کړي دي او موږ نه پرېږدي واقع سره. فقط د دغو د بانه دغه ده چې حجاب مراعت کوي، فقط حجاب دا نه وایي چې آیا یوه ښځه کونډه ده، یوه ښځه اولاد لري، هغه څه شی وخوري، له کومه یې خوا، له کومې خوا نه چې د وخت یوه ښځه عاید ونه لري نو هغه څنګه وکړه، څنګه خپل اولاد وچلوي، خپله د کور کړه ورکړه، څنګه یو ځای ته تر یو ځای زیاته کرانه لري. داسې ښځې دې باور وکړي چې د معاش په نیم سوه نفره ښځې ما سره په چلسدون کې یعنی راتلې کار لپاره یا د آموزش لپاره، یعنی باور په خدای وکړي چې له ډېر لرې مسیر نه چې حتی له کوټ سنګي نه تر کوټ سره پورې تر چلسدونه پورې به دوی پیاده راتلې، یعنی باور وکړي چې داسې ښځې هم شته. نو دلته مشکلات د ښځو ډېر ده، هېڅوک د موږ غږ نه وي، واقع سره څوک د موږ غږ نه وي. او دغه لکه وخت ما تاسو ته درته ویل چې موږ د دوشنبې په ورځ یوه نمایشګاه درلوده، د درې ورځو تر پنجشنبې پورې په هول ورځ باندې هغه کوز چې قربینې وې یوه غرفه یې په درې ورځو لپاره په 5000 افغانۍ ورکړې وه. حتی هغوی د 5000 افغانۍ قرض کړي دي له خلکو نه، اخیستي دي، هغه یې قابل کړې ودرېده، موږ وکولای شو یو فروشات ولرو. اما متاسفانه د موږ د حکومت له خوا نه، د اماراتو له خوا نه دا بندیز ولګېده چې هغوی ښځې جواب کړې، هغه ښځو بېچارهګانو چې حتی له کابل نه مالونه راوړي وو، له ولایت نه یې راوړي وو، له وردګو نه یې راوړي وو، دا ښځې ټولې جواب شولې. او دوی متاسفانه ونه شو کړی چې په نمایشګاه کې اشتراک وکړه. نو موږ ته یې راتلې چې تاسې باید خپله رانسئ، د پاسې یا زمن راسي یا مېړونه راسي یا مونه راسي. نو آیا کولی شو چې په درې ورځو کې هغه یعنی یو ورور نه لري یا پلار نه لري یا مېړه نه لري، څنګه وکړه؟ مجبوره دي، کرایه ورکړي، اصلا دا فکر نشته. او یو کس په نام دی زلمی چې د روشان شرکت نه هم پیسې اخیستې و زره ډالر اخیستې و د ښځو په نامو باندې او مونږ ته یې غرفې اته منصفانه چې هغه غرفې چې مونږ نه یې پیسې اخیستې وې هغه غرفې مونږ ته رانه کړې او مونږ په میزو باندې خپل هغه افغاني لباسونه یا هغه صنعتي شیان چې مونږ خپله جوړ کړي وو هغه په میزو باندې کېښودل اما بیا متاسفانه هېڅ نه فروشات شوه او مونږ جواب شولو دا ډېره یعنې بدبختي ده د مونږ په ملک کې هېڅ اصلان یعنې درک نشته دا فکر څوک نه کوي آیا پوښتنه څوک نه کوي ډونران چې دي همدغسې کاڼه وړاندې دي نه اوري نه ویني هغه کسان ویني چې دوی سره اشنایي لري دوی سره په جمهوریت په وخت کې هغې خبره پېژني هغه کسان نیسي دا اوس هم باور په خدای وکړه چې ډېری ډونران دي همدغسې کار کوي دا اوس هم متاسفانه ډېر متاسفه یم زمونږ خلکو ته ډېر متاسفه یم دوی نوم باندې مسلمان دي اگر واقعیت مسلمان وای دوی به ځان سره فکر کړی و آیا دغه خلک دغه ښځې خصوصا په افغانستان کې دومره ل یعنې کړکېچو سره مخکې دي دوی آیا هغه خپل څومره ځون مخکې دي دا هم زه درته وایم په وضاحت باندې په شعار باندې وایم چې مونږ هغه ښځې یاستو چې دغه دومره خاوره ده دغه وطن ده مونږ هېڅکله په شعار باندې نه ځو او موږ د چا په یوه ځای نه قبلو په دې خاطر چې موږ متشبث یاستو موږ یعنی دغه لار نیولې ده دغه لار همیشه تعقیبو
ډېر مننه میرمن حسنا روفی تاسو ته روزو څومره سخته ده یوې میرمنې ته د یو تجارت پر مخ بول په افغانستان کې په داسې حال کې چې ټولنیز محدودیتونه دي کورنی محدودیتونه دي او په خپل د حکومت لخوا ورځ په ورځ د محدودیتونو لګولو لړۍ
دی یو چیک هوټ او ډېر قوتمند انجونې په دې برخه کې اوس په افغانستان کې کار کوي او ډېر مشکل دی یو خاطر البته ډېر انجونې چې په دې برخه کې کار کوي د کورنۍ ملاتړ لري او ځینې وختونه که دورای حمایت ورسره نه وسی خو دا چې ټولنه او دا چې حکومت هغوی نه قبولی او په کول کې داسې ورته ویل کېږي چې ته باید کور کې اوسې دا ډېر مشکل دی چې بیا هم په ټولنه کې کار وکړې او ټولنې لپاره خدمت وکړې دا ډېر مشکل دی او ډېر ستونزې لري یو خاطر د اقتصاد کمښت په افغانستان کې چې متاسفانه موږ چې اقتصاد وزارت په اقتصاد برخه کې کار کوي چې اقتصاد لوړ لاشي موږ په تجارت په برخه کې د متشبثانو لپاره محدودیتونه اوسېږي چې دوی نشي کولی خپل فروشات ولري او همدارنګه خپل مالونه په برخه کې دا وشي کولی چې مالونه فروش ته ورسي محدودیتونه ډېر دی او همدارنګه منفي انګیزه هم شته خو بیا هم دا متشبثان کار کوي او خپل هیواد لپاره مخته ځي دا ډېره مشکل ده چې هم د ټولنې محدودیتونه سي او هم د کورنۍ که انجونې هغه انجونې وغواړي چې خپله مستقل کار وکړي او د کورنۍ مخالفت سره مخالفت کورنۍ سره دوی مخه شي او همدارنګه د حکومت کله چې زه خپله که وایم کله چې کور نه بهر ځم او غواړم چې کارگاه تلاشم هم دا خپل البته در طولن خبرم یا خواهد تا زکر دیره وقت زمان سر که حکومت نوسی حداقل در خلق و حمایت شده یا خلق و دا تجارت او زمان کارون استای خدا شه اوز حق قدرت حاکم دای پا وطن که چه حقای وی چه تاسی باید کور که اوسی او کمونگو غورو که اونو غورو که سو خپل ایلان اونو کری خدا یا رقم امغه فضا هم دست مون ته وای یا مغه کله چې سابوی نه تر ماخام پورې مون کار کی اوسی او زین وخت خپل کار لپاره باید بازار تلاش شو چې مواد خریداری کړي امغه فضا مون ته دست معلومیږي یا آرام فضا یا دست سکوت وطن کې اوس شتاش امغه سکوت مون ته وای چې تاسو باید کور کی اوسی خدا محدودیتونه او منفی انگیزه مونږ هیله مندو چې یو ورځ دا به ختم شي او دا ټول انجونې او ښځې او د وطن ټول خلک په آرام فکر سره خپل کار ترسره کړي البته دا محدودیتونه ډیری په ښځو او انجونو او همداسې په ټول خلک اوس حاکم دی
بلې په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ ادارې چارواکو په تیر جمهوري نظام کې ویلي وو که هر سوداګریز شرکت غواړي د فعالیت جواز ترلاسه کړي باید د سوداګریزو فعالیتونو پر ټولو شرایطو برابر وي په دې باب ستاسو نظر غواړم هغه شرکتونه چې اوس فعال دي آیا ټول پر معیارونو برابر دي او یو شرکت چې پر معیارونو برابر دی آیا اوس کولی سي جواز په اسانۍ ترلاسه کړي
البته خو په جمهوریت کې داسې وینای درلودل، اوس په امارت کې قوانین تغییر دی او امارت هم همدا قانون لري چې باید هر څوک چې غواړي چې جواز واخلي هغه باید معیار پوره کړي. مثلا د خیاطی کارگاه باید په یو کور کې نوسی، هغه باید دکان ولري او همدارنګ ماشینونه خپل یو تعداد شمار لري که مغره ماشین ولري کله چې جواز ترلاسه کړي، که ونه لري جواز نشي ترلاسه کړي. او همدارنګ خپل قوانین لري، داسې نه کېږي چې مثلا جواز به له هیڅ امکانات نزینه متشابهان دي چې وای مونږ هیڅ امکانات لرو خو دا جواز مونږ ته باید ورکول شي. خو دا فکر کوم چې دا داسې خودسرانه جواز صادرول د حکومت نه نشته، حکومت هم خپل نظارت لري. مګر د جواز په برخه کې ډیری وخت ستونزې خلقیږي. مثلا موږ ته چې پنځه میاشتو بعد جواز ورکول شو، دا ډیره یو محدود او ډیره یو ستره ضربه موږ ته، ځکه چې په دې پنځه میاشت کې مونگ اخوالا پا کارگاه که یو نمایشگاه در لودر، مگم ده کارگاه نه به هر بل نمایشگاه چه میدی یا بین المللی و اقیه که مونگ اشتراک کولی نشوزه که مونگ جواز ندر لودر. لو پینزین میشت بادم پا دی پینزین میشت که مونگ تل حوزی سر خبری کول شد تاسو باید مونگ تجواز سوار که خو اقوی موافقت ندر لودر. مگم تروس هم اماغ قوانین شتر چه باید شرکتون اخوال میار پوره کلی، مالی په کل کې اوس جواز صادرول لکس محدودیتونه لري او په اسانتیا ترلاسه کولی نشو که میار مونږ پوره کړو. جواز هماغسې چې باید راحته جواز ترلاسه کړو جواز ترلاسه کولی نشو. زه فکر کوم چې دا جواز ورکول په جمهوریت کې او همدارنګه په امارت کې مشکل درلودل. جمهوریت کې زموږ کارونه نو، خو متشبس ښځې موږ ته وایي چې په جمهوریت کې هم داسې مشکل و. که په نړیوال کچه موږ وګورو، کله چې یو تجارت پیشه غواړي تجارت رامنځته کړي او یو تجارت ولري، هغوی همدا دولتي استپ په استپ قدم په قدم دوی مخته ځي او کولی شي چې جواز ترلاسه کړي. دولت هغوی نه حمایت کوي، خو متاسفانه په افغانستان کې یو تجارت بشار څومره چې دوی کولی شي شاته وهي چې تر څو هغوی نه شي کولی چې خپل تجارت مخته یسي.
ډېره مننه میرمن لیلما امرخیل، تاسو تر زو وبوري چې د جوازونو اخیستل ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې د شوزو لپاره څومره ستونزمن سی وي؟
ولا د فوز په مخه کې هغه چې جوازونه ته په داخلي د نه نه هغه مشکلات نه لري او راټولې کمن نو په یو کال په بدل کې د دې لاروانی باید تحویلی ولری. او هغه ښځې چې متشبسینې دي، یعنی تجارتي جواز نه لري، دوی فعلاً دا جواز نه شي اخیستلی. په دې خاطر نه شي اخیستلی چې دوی باید پنځه لکه افغانۍ دا باید دولت ته، یعنی دوی مرلاخ شي، پس لاس نه بیا دوی کولی شي چې جواز واخلي. دا مشکلات شته. او ډېری ښځې چې دي چې اوس دغه نارۍ نه جواز اخلي، سلفي جوازونه اخلي، دا خو مشکل نه لري ډېره.
ډیره مننه میرمن روفی. نړیوال بانک افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو په اړه اندیښنه ښولې وه که د ټولنې نیم قشر فعالیت ونه لري، څه فکر کوي چې دغه اقتصادي وضعیت به نور هم خرابیږي؟
بلکل بیل شکه د هر ټولنې پنځه سلنه ښځې تشکیلوي او که ښځې فعالیت ونه کړي بېله شکه چې اقتصاد زیانمن کېږي. او نن په وطن کې موږ ګورو چې ډېری، البته په ټولو نړۍ کې ښځې باید شتون ولري او ښځې باید کار وکړي. نن په قالین بافی په برخه کې ښځې کار کوي، په زعفران په برخه کې ښځې کار کوي، او هغه باریک بینی یا هغه ظرافت چې ښځې په کار کې کولی شي چې ولري، هغه بیا نارینه نه شي کولی چې په نظر کې ولري. او همدارنګه هغه باریک بینی او ظرافت چې نارینه په نظر کې لري، هغه به ښځې نه شي کولی چې په نظر کې ولري. باید ټول حقوق مساوي وسي او دا اندېښنه د اندېښنې وړ دی بېله شکه، ځکه چې ښځې که کار ونه کړي په یو ځای کې نه، په یو ځای کې حتما موږ احساس کوو او دې ته اړتیا لرو چې باید دلته یو ښځه وسي چې دغه کار ترسره شي او دغه برخه باید مخته لاړ شي، ځکه چې بېله ښځه امکان نه لري. او همدارنګه بېله د نارینه هم کار مخته نه ځي. خدا چې حکومت نن غواړي چې هېواد نیم برخه حذف کړي، دا یوازې ضربه وکړه خپل اقتصاد ته، خپل هیواد ته، او خپل هیواد په ډیر کته معرفي کول نور هیوادونه کې، نور هیوادو کې دی. کانن د افغانستان قارین چې هغه قارین چې خزه جوړې خزه هغه ديزاین کوي او نړیوال ته دوی لیکي، دومړی قارین پیژندل کیږي په ټولو نړۍ کې افتخار بیرته دغه هیواد دغه خلک ته راځي، او همدغه حکومت وایي چې دا زموږ ویار ده. خو کله چې وایي چې زموږ ویار ده، خو د خپل ښځو او نجونو پر د خپل هیواد لپاره باید موږ کار وکړو. دوی ته باید زمینه پراخه کړو، نه چې زمینه موږ محدوده وو. او بله شکه چې که ښځې نو سي د ټولنې نیم برخه فلجیږي او اقتصاد ضعیفیږي. کله چې اقتصاد ضعیف شي، دا یوازې ضربه ښځو لپاره نه دی، د هیواد د ټولو خلکو لپاره دی. ځکه چې اقتصاد چې ضعیف شي، نور په معاشات کې، په مالیات کې، په ټولو باندې منفي اغیز لري، او هیڅ وکولی نشي چې خپل معاش په هماغه را چې دی هماغه ترلاسه کړي، او ډیری وخت ډیری کارمندان ځوابیږي ځکه چې اقتصاد ضعیفیږي.
میرمن روفی، آیا متشبث میرمنی یا هغه ښځې چې کوچني کاروبارونه یا تجارتونه لري، هغوی کولی سي بانکونو څخه پورونه واخلي؟
بالکل، که صنفي جواز مو لري، دوی کولی شي چې بانکونه قرض واخلي. بانک مشکل نه لري، خو معیار دا ده چې کله چې دوی تجارتی په هماغه سطح ورسېدل چې کولی شي بیرته دا قرض ورکړي، باید هماغه معیار پوره کړي. په قرض اخیستلو کې هیڅ مشکل نه لري، او ځینې وخت وزارت او همدارنګه د افغانستان اتاقای تجارت و سرمایه گذاری هم د انجونو لپاره او د ښځو لپاره چې په دې برخه کې کار کوي همکاري کوي چې دوی لاړ شي او قرض واخلي. ځکه چې نن بیا موږ په دوه برخو کې، په طبابت او همدارنګه په تجارت برخه کې، په افغانستان کې ډیری ښځې او نجونې فعالیت لري، او دوی ډیری غواړي چې په تجارت برخه کې اوسي. دوی مستقیما کولی شي چې قرض واخلي او خپل کار، خپل تجارت خلاص کړي او مخته لاړ شي، هیڅ مشکل نه لري.
ډیره مننه میرمن امرخیل. تاسو ترازو ځینو متشبثو میرمنو خپلو لاسي تولیداتو ته د نړیوال بازار غوښتنه کړې، ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دې برخه کې کوم اقدامات باید وسي؟
ډېر خبر ده په وخت سره که نړیوال بازارونه جوړ شي، دلته هم زموږ د هېواد لپاره بازاري تشرته او ډېر مني خبر خبروي. او بل مطلب یې چې هغه ښځې چې ډېرې ښځې بېکاره دي، یعنې دوی به هم کار لاسته راوړي. نو په دې برخه کې دا ډېر یو ښه خبره ده. او ورنکه تاسو ته له ګران خور څخه وویل په حساب دې چې بانکونه قرضه ورکړي. بانکونه پرسنۍ قرضه نه ورکړي، هغه بانکونه دي چې قرضه ورکړي اما شرایط خپل لري، ډېر شرایط سخت دي. په دې ډېری ښځې دي بېچارهګانې حتا ماشینونه نه لري، یو ماشین لري، دوه ماشین لري، نو دوی دوکان نه لري. دوی مثلا دومره د درې لکو یا څلورو لکو مال نه لري چې دوی مثلا ضمانت ورکړي. حتا ډېری ښځې دي د یو ښځې ضمانت نارینه نه کوي، د یو ښځې مثلا یو ضمانت یو بل شرکت نه کوي. نن ورځ داسې وخت راغلی ده چې ښځو ته ډېرې ستونزې دي، بېخي حده زیاته ستونزې دي. نو دا باید بانکونه له ښځو سره، دوی هغه ښځې چې واقعیت سره متشبثینې دي، دوی جواز لري، دوی فعالیت لري، دوی رسمي دي، دوی ته باید ډېر په اسانۍ باندې دوی هغه ورته یعنې قرض اسانه ورکړه، یا قرضې بلایوز ورته وایي دوی چې دوی کولی شي یعنې هغه چېرته چې ضرورت لري دوی ماشینونه واخلي، یا مثلا د کي وکړي چې دوی وکولی شي بېرته تولید وکړه بازار ته وړاندې کړه او دوی خرڅ کړه. یعنی په دې برخه کې ډېرې ستونزې دي بانکو کې، ډېرې ستونزې دي. وخت سره اول زه خپله تقریبا دوه میاشتې کېږي چې ما یو وړاندیز کړی د هغه بانک ته، یعنی دوی اقدام نه راکړی. وخت سره دا سره کې زه دوکان لرم، شارینه او کې تولید هم لرم، اموزشي کورسونه هم لرم، اما دوی هېڅ اصلا په دې کې موږ ته کومه برخه نه ده راکړې. وخت سره
ډېره مننه. د ژوند رنګونو پروګرام له ازادي راډیو نه اوري. یو اوریدونکی په لاین کې دی، په دې خاطر چې زیات انتظار پاتې نه سي دوی ته ورزمې رواني وکړي. ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي.
سلامونه.
وعلیکم السلام مهرباني د پروګرام موضوع په افغانستان کې د متشبثو میرمنو کارونه لاستراوړنې او ستونزې دي تاسو نظر به وورو
او مله خوشاله شي محمد احمد یم مالان نه نو وخت هم دې دا مې نه خو به کار و دې د څه بګر کې بازار مې دا نه شي خبرې خو سره ولې ته د وخت دې چې د شنو غوا وایسان چې زیاته راوړې چې دا مې نه خو شبه چې خلیه دې زیاته راځي دا کار به شي نو دا څنګه لري چې خبره دې چې بجر لري نو ټول چې به دې لاس نه پېم شي هم شي او کومه دې باغ روزګار مشغول دي تر خپل مجاهد په وسان یو مې نه پوهېږي یعنی په نو راځي دې تاسو باندې ورشي مشمار لري چې سره دې د افغان ورکار به
ډېر مننه بستاسو نظر مو دغه مروري چې د شوزو د لاسي صنايعو د وادي د فارمو سپارښتنه وکړي خو تاسو د ټلیفون کرښه متاسفانه سپانه ول اوریدونکو معذرت غواړو په یوې خبرتیا په سیبرت د پروګرام ملمنو ته ورته
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته
د ژوند رنگونو پروګرام کې نن په افغانستان کې د متشبثو شوزو پر فعالیتونو لاسترولونو او ستونزو خبرې کوي کوو میرمن حسنا روفي تاسو ترزو ستاسو سپارښتنې څه دي په افغانستان کې د شوزو د کوچنیو تجارتونو د ودې لپاره چې باید کوم کارونه وسی
په لومړی کې باید حکومت دوی نه ملاتړ وکړي او کله چې دوی غواړي چې جواز واخلي په جواز اخیستو کې دوی سره مرسته وکړي نه چې دوی ناهیلي کړي او داسې یو سرګندنه وکړي چې تاسو کار هیڅ نه او بې فایده دی په ستاسو لپاره او ستاسو هیواد لپاره همدارنګه دوی په جواز اخیستو کې دوی سره همکاري وکړي که دوی په نمایشګاه کې مشکلات دوی ته مخته کیږي مشکلات حلولو کې دوی سره مرسته وکړي او همدارنګه د دوی د کار نستاینه وشي که دوی ډیر کوچنی تجارت هم لري په ډیر کوچنی تجارت سره دوی ډیر ظرافت او د زړه نه کار کوي چې واقعا د ټولو تجارانو لپاره د ټولو هیواد لپاره دا مسؤلیت لري کله چې موږ نمایشګاه ته ځو ځین انجونې شته چې په ډیر کوچنی سرمایه سره 3,000 آغاز شروع کړی دی کله چې خپل مالونه په نمایشګاه کې راوړي د نمایش لپاره موږ کله چې ګورو یا نور تجاران ټول هغه خوښي او ټول دغه کار نستاینه کوي دا به څومره ښه شي چې د کار نه حکومت هم ستاینه وکړي تر څو دوی شکولې چې خپل کار نور هم ستره کړي او نور هم د هیواد لپاره خدمت وکړي هر څومره چې دوی د کار نستاینه شي دوی هڅیږي او د خپل کارګر لپاره د خپل کار لپاره نور کارمندان جذبوي په دې رنګ موږ کولای شو چې خپل اقتصاد پراخ کړو او خپل اقتصاد نور هم په جګه سطح ایسو تر څو به افغانستان په کټه اقتصاد کې وي او تر څو به افغانستان همیش د هغه هیوادونو په کچه وي چې د دې اقتصاد خطه ده او د دې خلک نشي کولای چې خپل ځان د یو روزي پیدا کړي تر څو یعنی موږ داسې یو لست کې په نړۍ کې ځای ولرو حکومت باید تجاران ته باید توجه وکړي اوس یو حکومت دی په افغانستان کې موږ غواړو نو غواړو همدغه حکومت دی همدغه حکومت باید خپل خلکو لپاره کار وکړي او د خلکو کار د تجارت په برخه کې د تجارت په چوکات کې هیڅ کوم مشکل نه لري دوی که قالین جوړوي دوی که کالی جوړوي دوی که کوم فابریکه لري ټول د همدغه هیواد لپاره دی دوست یو قبول شوی خبره ده که تاجران کار که یو برخی در خپل منفعت ده خود دیره برخی در هیواد لپاره ده در حق و کارمندان لپاره ده چه دوی سر کار که کل که باید حکومت دوی نمولاته رو که هم دارنگه کلا چیز مون خلق به نمایشگاه که رازی نمایشگاه یوازنه مرکز ده چه خلق حکومت و طول تجاران تطولیگی یو کلا چیز مون هیوادوال هم دوی در لاسی صنایع څخه لیدنه کوي دوی و هڅوي چې تر څو دوی وشکړي چې خپل کارونه به نور هم ښه ترسره کړي او همدارنګه په نمایشګاه کې کله چې د غرفه قیمت ډیر لوړ وسی د دې قیمتونه باید ښکته کړي ځینې وخت او ډیری وخت جاران دا وایي چې د هیواد اقتصاد کچې ته وګوره او د دې غرفه قیمت ته وګوره پی وی وی آی پی برخه کې د غرفه قیمت $3,500 دی او همدارنګه په بل سالونو کې همدغه انجونې او ښځې چې په 3,000-4,000 سرمایه ګذاري کړی دی دې لپاره یوه غرفه په ورځو لپاره 3,000 دی یا 4,000 روپۍ دی په دې برخه کې باید حکومت توجه ولري
ډیره مننه د ژوند رنگونو پروګرامو له ازادي رادیو واورید. نن مو په دې پروګرام کې په افغانستان کې د متشبثو میرمنو پر ستونزو، لاسته راوړنو او مسایلو خبرې وکړې. د دې پروګرام میلمنې وې د مروارید امرخیل لاسي صنایعو د شرکت مشره لیلما امرخیل، دغه راز متشبثه او د ښځو د حقونو فعاله حسنا روفي. لوریدونکو هم مننه چې دې پروګرام ته زنګ راووهه، خپل نظریات یې را سره شریک کړل. د ټولو مننه.